اردن کو د مشالیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومه سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت اورځي 12 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې لومبۍ نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتون لرو همداراز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه به هم کوو خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا کې استادانو پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورت غندلې ده د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره لیده کاته کوي او په شام کې 14 تر 15 زیات کسان وژلي دي اوس بشپړ خبرونه په خیبر پښتونخوا کې استادانو پر باچا خان پونتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده د پېښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال رډیو ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت ده
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر څړي تلاشی غستل او دغه تفوس کول دي هغه ځې خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریبه اند مخپاشي ده په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویستینګ کول فار د پر انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ دې غندنه کوو
دا له هغه وروسته ده چې د 400 پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړ کړي تحقیقاتي کمیټه وویل د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی له دې قبله ګوښه کړل سي چې د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نو پورته کړي په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون 20 کسان وژل شوي چې زیاتره یې زده کوونکي او وسلوالو طالبانو یې پړه منلې وه د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي اسکولونه د یوې اونۍ له رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانستل شوي دي دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د پنجاب د حکومت او د اسکولونو د چارواکو ترمنځ لیده کاته شوی دي د پنجاب حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي اندېښنو له کبله بنسوي اسکولونه به نن پرانستل شي خو بل پلو د یو شمیر لویو شخصي اسکولونو چارواکو ویلي چې دوی به د امنیت ستونزې ترل کېدو خپل اسکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي د عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډیو ته وویل چې هند ته د عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون دی
د دیجون ملاقات با نخست وزیر هند د قرم اول دوی در دو می باشه بعدم با
په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوا په دوا او وروسته به له هیئت سره وي د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د لمینځتلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي
رحمی ویل عبدالله به د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې والي سلیم خان ګندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د عملیاتو لپاره د پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې بیان زیاتوي چې ګندوزی د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پرزید عملیاتو لپاره پلانونه جوړ کړي د شام تر پلازمینه د مشک بهر له یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي دا مزار په سیده زینب نومي ضلعه کې دی اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ذمواري منلې ده دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنوا کې خبرو ته راغونډ سوي د دې خبرو له تا د ملګرو ملتونو ملاتړ ترلاسه دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي جان کری د سرګندمنې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبې په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خبرې شوې دي جان کری وایي
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې د سولې په خبرو کې له ګډون وړاندې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي د دې کړکیچ پوځي حل نشته. نوموړي خبرداری ورکړی چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د عیش پراخېدو ته لاره هواره کړي. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 33 تنه د ترګرۍ په تور نیولی دی. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دی ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یکشنبې په ورځ لیکلي چې څلور امریکایي وګړي د جنوري پر 15مه او 15 له هغه راوروسته نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورټ خبر دي، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډاډه کړې ده. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 861 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي، د کوم ژوند چې جګړو ځپلی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې سلاکار لیز ګرینډ ویلي دوی غواړي چې تر هغو خلکو ځان ورسوي کوم چې ډیر زپل سوی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ او 0.20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1.25 روپۍ او 0.20 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 2.25 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 2.25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 2.12 پیسې او په 1.10 روپۍ او 2.12 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 0.50 پیسې او په 1 روپۍ او 2.25 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 40، بنو کې 4 او 19 او په کوټه کې 2 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل تاسو سره مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې باورې د پېښور یونیورسيټي د استادانو اتحادیه پر بچا خان پونتون د بریټ پړه د حکومت تحقیقاتي رپورت رد کړی دی. بلخو د بچا خان پونتون ویان وای سیکیورټي ادارو نه دا پوښتنه کوي چې وسلوال افغانستان څنګه ردوی یونیورسيټي ته راورسېدل.
دوی وایي چې دا خلک کابل نه راغلي یا افغانستان نه راغلي، چې دومره لرې نه دوی راتلل او چارکدې پورې دوی راتلل. دوی دا خلک څرته وایي دوی زموږ دیوال ته دوی څنګه پرېږدي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې اترې کوي.
د اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدا با وزیر خارجه.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړي دي. دا پیسې کومو هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا هر یو فنکار قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
د دې تر څنګ نور هم د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جنوري په 16مه د چارسدې په بچا خان پونتون ترسره شوی برید په اړه جوړې شوې تحقیقاتي کمیټې صوبایي حکومت ته سفارشات ورکړي چې د یاد پونتون مشر دې لری کړل شي. خو د استادانو خو د خیبر پښتونخوا د پونتونونو استادانو د دغه ګام غندنه کوي او وایي چې د استادانو کار د امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه دا رپورت برابر کړی. راځي چې په ګډه ته وکړو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل رپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لرې کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه،
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول ښه ورکول دي او که نه د هغه کار د تورخم نه د اورېدونکي د هر سړي تلاشي اغېستل او د هغې تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رایټ دی. دا مونږ خټک صاحب ته ډایرکټ انډایرکټ ویلي هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله وخت راشي ته خپل نظرې خلک په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لګي، خو نه دا موقع وه نه دا وخ و هغه ځای خلک چې کم تکلیف نه تېرېږي دا د هغې باندې نمکپاش په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټنګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت مونږ دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پېښور یونیورسټۍ پخوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترڅ کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسټو سکیورټی ساتل یونیورسټي وایس چانسلر خو دا کورس کړی نه، هغه خو فوجي سړی نه، هغه خو ایډمنسټریټر دی. پر یو پروفیسر چې د سکیورټی مشر شو هغه پروفیسری به کوي کا سیکیورټی مشري کوي. شاته غني وو خلک پکې ملوث وو، دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. یو استاد به قلم لاس کې اخلي که هغه به ټوپک لاس کې اخلي، هغه به سټوډنټ علم ورکوي که هغه به ورته د ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې وګوري که نه چې دا د دې بنیاد څه شی دی، دې کې ملوث څوک دي.
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی، نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی. او دې لړ کې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
اردوونکو همدې موضوع کې پاتې کېږو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل په باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروستو د دې پیښې د پلټنو لپاره حکومتي کمیټې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي چې د پوهنتون امنیت سم نه وو او د یاد پوهنتون وایس چانسلر دې بدل کړل شي. او هم په دې لړ کې نن باچا خان پوهنتون کې د یاد پوهنتون انتظامی یو غونډه رابللې ده. او دې لړ کې د باچا خان یونیورسټي ویان سید خان خلیل مشالې ډو ته ویلي چې د تحقیقاتي کمیټې دا خبره بې بنیاده ده او په نننۍ غونډه کې د پوهنتون د امنیت جاج اخیستل کیږي او د یونیورسټۍ د بیا پرانستلو په اړه به فیصله کیږي او د تحقیقاتي کمیټې دغه خبرې ځواب به ورکول کیږي. د باچا خان پوهنتون د ویان سید خان خلیل سره د مشالې ډو خبریال غلام بوس خبرې کړې دي. نو نوموړی وایي
پہلے نقطہ دا دا چی دا زمین دا یونیورسٹی دا کم موجودہ صورت حال دا سیکورٹی دا انتر پارا جی من سلا عمل تیار کو جی دا سیکورٹی من مزید بہتر ہو. اور دویما نقطہ چی دا اگر دا دا چی دا یونیورسٹی من کل کلاو کو اور پا کم حالاتو کے کلاو کو. اور دویما نقطہ چی دا اگر کم دا کمیٹی نے جوڑا کری حکومت دے سانے باندے
بالکل جی درے کسی
رکھنے او دې چې کوم رپورٹ پیش کړی دی دا غیر رپورٹ پر رڼا کې دا یونیورسٹی دا سینئر ملګری یا د یونیورسٹی دا کوم چوډیز دی با د دې فیصله باندې رد عمل ظاهري یا تاسو ته ویل شي چې دی با چې جواب ورکړي.
کومه کمیټه هغه جوړ کړی دی نو هغه په خپل رپورٹ کې ویل چې یاره یونیورسٹی ناقص انتظامات کړی او ټول ذمہواری په یونیورسٹی ورچلی و نو دې باندې تاسو څه مرې دی عمل لري؟
کله چې د شهرګر رام نو وتل نو دیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو عمدا زم سیکورٹی گارڈ وو چې دی د دې مقابله وکړه. عمدا زم دا کسانو چې په میدان وته ولاړو دا غي ثبوت ګاره چې زم د سیکورٹی گارډ سره په فایرنګ کې زخمي شوی دی. او دویم خبره دا چې لکه قدیم مونږ باندې دا الزام لګي چې د دې سیکورټی دا انتظامات نه کیږي نو زه دې باندې دینه دا یو تپوس کول غواړم چې دوی اوس د داخله کابل نه راغلي یا افغانستان نه راغلي چې دومره لرې نه دي راتلل او چار کدې پورې دي راتلل نو دې داخله چیرته وي؟ دې زموږ دیوال ته دې څنګه پرېږدي؟ په کار دا چې دې کابل نه راځي افغانستان نه راځي او زموږ چار کدې نو سیاته راځي نو زموږ دیواله پورې دي راتلل خدا ولې دا پېښول شوي دي؟ پکار ده چې زموږ دیوال نه بار دي او پاو شوی وي.
او سعید خلیل صاحب ته دا بله خبره هم چې د یونیورسټۍ وي چې بدل کوي، نو لکه دا خو مخکې هم داسې پېښې شوي دي.
داسې چل دی، داسې ډېر اسان جواب زه تاسو ته وایم. زه تاسو د دې سره بالکل متفق کېږم چې بالکل دې وي چې بدل شي، انچارج هم بدل شي، خو لکه دا دې ما ته دې دا ګارنټي راځي چې د دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات ملېږي، دهشتګر به بیا حملې بندې دي. د دې غوښتنه دا ممکنه ده؟ دا خو ښه تیم نه شي کېدی. دا خو که تاسو عرض وکړي چې د دې روکتام لپاره عمومي سطح باندې یو مربوط پالیسي جوړه نه شي، دا نه کېږي. د یو ښځو ښکلو نه یا یو سړي برطرف کېدو نه دا هسې ګپ دې نه لګوي. دا د دې نه اوس خبره ده نه، ویسي کلاشنکوف نه دي چلولی، ویسي خو به زیات نه زیات کتاب را واخلي، هلکانو ته به سبق ښیي.
او دونکو دا د بچا خان یونیورسټۍ ویان د سید خان خلیل تاثیر دوی خبرې واوریدلې چې دوی نن کومه غونډه را بللې ده، په هغه کې به په کومو کومو نقطو باندې خبرې کېږي. همدغه راز د حکومت لخوا چې کومو تورونه لګول شوي دي په تحقیقاتي رپورټ کې چې د یونیورسټۍ وایس چانسلر دی لرې کړل شي، ځکه چې دوی په خبره د هغه ناکامي ده دغه امنیت نه ورکول یونیورسټۍ ته. پر دې اړه تاسې د دوی غبرګون واورېدو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
د نیوز ویبپاڼه لیکي د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواده د ترګري په ختمولو کې ډیره دلچسپي نه لري. مقاله کې راغلی په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیرو عملیاتو باوجود بریدونه ترسره کیږي، باید چې د وسلوالو پر ضد نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه مبارزه وشي. د مقالې ځینې مهمې برخې له نیس اجمل اورو.
دی نیوز ویبپاڼې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سې بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د هغې د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی، خو پاکستانیان په خپله جدي نه دي. په تیرو څه باندې 1400 کالونو کې 15,900 پاکستانی وګړي وژل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه وتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو اسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېستورانټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی، له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې سب د عملیاتو وړاندې راهي شهادت، راهي نجات، شیر دل، راهي حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجوړ، تیرا او رگزو او کرمکی جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوسټ کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تویه شوې نه وي او بل رور یې وژل شوې نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال و میاشتو عملیاتو کې نسبي 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیا جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي، خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوې.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د هغه هیواد له وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني رسمي سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ترګري په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت پلاوی به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې یې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لری کوي. تفصیل احمد تکل په ریپورت کې ورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوي ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدراعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدراعظم نارندرا مودي، د مالیزیا مرستیال صدراعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرائیه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرائیه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرائیه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه یې غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوښتي اوردونکو په دورانی کیمپ کې مېش د کورم متاثرین وختره کوي چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچاو لپاره زر تر زره مرسته وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډیره زیاته شوې او دوی یې په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرین سره په دې لړ کې مرسته وکړي. نور حال د طارق رضی په دې رپورټ کې.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړی شوه نو د سختې یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدی شي. په کیمپ کې مېش دالې شزو سیمې علم خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولی.
بوره سړه ری زګو نه پوه شي ماشومان متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی زګو نه بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګان ډېر خونه جزا په پیسو خلی زګو نه پوه سلندر کولا وا بام شور باندې زګو نه باز د محلات
کور مې په دورانی کیمپ کې دا وخت شاو خوښ بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومانو او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنۍ نه ځانونه بچ کړي.
موږ حکومت نه دا اپیل دی ورته سوال اول د موده په سی طریقه جوړ شي سو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچې ته د جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سامان مو ته مخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ نشار ولا پک مو سره غلې او هغه سامان خبره ټول رسته برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خې غوښتنې او خبره د طریقار جوړې شي.
په دورانی کیمپ کې د شورا په نوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لوډو بلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم په مو سره د سړ بارې کې نه مو ته د یونیسیر طرف نه سمې لو شوې دي او نه چې کوم دې د حکومت طرف نه مو ته سمې لو شوې دي. په هر کال باندې مو ته د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره مو ته شای نه مليږي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې په دې لړ کې به متاثرینو سره مرسته کیږي.
هر کال تقریبا هر کال انٹرنیٹ پیکج ملاو سی کنا کہ مطلب گرم کپڑے وی گرم سلون وی سویٹر وی کنا دا شینو دورا ملاو سی تقریبا سالور کال نہ ملے کنٹینیوس سی کنا لگا الریڈی مو یو ڈونر سره خبره کړی دی کنا
حکومت مکه لا مودې رہے سی وسلوال طالبانو خلاف پوزی عملیات او افریقایز شخړو پوجي زورګونو قرانه پکړه کول مجبور شوی دی چې دا ووز د ملک بندوبسي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند تیروي
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
غواړو یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته اوګستې اوردونکو د خبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دی هنرمندانو د حکومت د غاګام سټایل خوای باید د پیسو ورکولو د کار تر ډېرې مودې پوري جاری وساتل شي ځنې هنرمندان دا هم وایي چې حکومت دې د هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پر ځای د کار زمینه برابر کړي زموږ همکار انیس اجمل پر دې موضوع لزن هنرمندانو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دی د جنوري په 1500 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي او لیکوالان فنکاران سندرغاړي د فلم جوړول لپاره د فوټوګرافي د کیمرو د کار خلک ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار قلمکار چې هغه کم از کم لس کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي دغه په کوم شرط ایښی شوی وو هغه فنکاران چې هغوی څه ټرینډ سټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې په کار وو دې دپاره جی اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فام باندې یو فام ورته مونږ ډیزاین کړی وو هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته راتلل
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالي ستونزې کمې شي
نو دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی ولې چې مونږ خو یو حکومت پیسې نه دی راکړی او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تیلفون وکړو سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یي د میاشتې 1500 ما وی چې په 1500 هم خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو 30000 یې راکړي پرون
سندرغاړي ګلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو ګلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاري وساتل شي
د وفات نه به د کلچر ډپارټمنټ لپاره سم فند ورکړو نو هغې کې مونږ ته خبر به هم نه و چې لکه څومره فنډ راغلی دی خدا نو صرف دا ټول میاشتو دپاره دی نو زموږ خدا مطالبه ده او ته ویلي چې دا خو یو هغه کې ده د دې د ټول میاشتو هغه ته وباسي لکه
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستري تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي
اذنکو تاسو د انیس اجمل ریپورت اوریدو د 12 بجې کیدون کیدی او مورول ککړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرو لنډی زور
د خیبر پښتونخوا استادانو پر باچا خان پوهنتون د برید پاړه د تحقیقاتي رپورت کلکه غندنه کړې ده. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګام شل رادیو ته ویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت ده. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلي کې د هند له وزیر اعظم نرندر مودي او نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. د عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګام شال رډیو ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف هلته په د تراګرۍ ضد یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دی. د شام تر پلازمینه دمشق بهر له یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کومو چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې یې ذمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول لوبوي. جان کیری دا څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یک شنبې په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د تراګرۍ په تور نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یک شنبې په ورځ دا خبر خپور کړی دی. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 1.6 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي د کوم ژوند چې جګړو ځپلی دی.
اودونکو خبرونه مو لمشال لري وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې اداریې د امن او ترقۍ لړکې د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2014 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي. کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. ادارې وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وتا پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس دپاره یو لویه مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خورېږي، او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبۍ کې نیول شوی و، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي. او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن دپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې د په موجودګۍ کې په باچا خان پوهنتون څنګه برید شو. ادارې د تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې پوهنتون کې 55 سیکورټي ګارډ دي، خو د حملې په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا 55 په دریو شفټونو کې وویشلی شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سیکورټي ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کومه اداره وي چې د هغې سیکورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سیکورټي ولې نه وخه کړی شوی، نو دا کار خو د قانون نافذونکو ادارو دی. او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره، او که د پوهنتون د پاره وو، نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي؟ اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکورټي سره نه. او د انکوایری په ترڅ کې د یو وایس چانسلر لرې کول ډېره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لرې کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبریا جانس د بچا خان یونیورسٹی د برید پاڑا د صوبائی حکومت لخوا د خپور شوی رپورٹ پاڑا مقاله خبره کړي. بلخوا بی خبریا جانس بیا د افغانستان په غزنی ولایت کې دغه پنځه کلن مرتضی احمدی کی سره اخیستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. دغه دوانو مقاله غټه برخه لمجید بابر اورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری اجانس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہوارۍ نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او یو ویشت کسان یې ووژل. اجانس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټي مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټي کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه غیر چاپېره امنیتي پوستې هم وې، خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوې. اجانس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو، خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبر ایجانس د افغانستان په غزنی کې د هغه پنځه کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. اجانس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی پنځلس کلن ورور همایون احمدی هغه له دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې یې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی اجانس ته ویلي دي چې د ده میسی لوبغاړی ډېر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړېږم. د مرتضی پلار اجانس ته ویلي دي چې دته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډېر خوښ دي، خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غونتې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په پلازمینه دمشق کې په دریو چاودنو کې له پنځوسو زیات کسانو وژل شول. دې چاودنې چې د شیګانو یوه زیارت ته نږدې وشوې همداراز لسلو زیات کسان یې جوبل کړي هم دي. له بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شام د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو غږ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې وو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
د سوریه جګړه پوځي حل لار نه لري. د خبرو پرته به د وینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریه ورستۍ خر به هم ویجاړ شي، کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکېچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې دې خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لویې مخالفې وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
له شامه زو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو حکم صادر کړی دی. دغه حکم چې د خبریالانو امنیت او هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول او یو شمیر نورې موضوعګانې پکې راغلي دي، د یکشنبې په ورځ د ولسمشر د ویان د مرستیال لخوا خبریالانو ته ولوستل شو. په همدې حال کې د خبریالانو نه د ملاتړ ټولنه هم د دوی په اړه د ولسمشر له حکم نه هرکلی کوي او وایي چې په دې کې یو شمیر داسې موضوعګانې دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خو یو شمیر نورې یې عمومي دي. په دې اړه زموږ همکار ابراهیم صفی له کابله رپورټ رالیږلی، راځي چې په ګډه وګورو.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته:
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بې له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوعګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکم، موږ له دغه حکم نه هرکلی کوو. د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوښښ او اطلاع رسولو او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دېرش پکې ټپیان شول.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلي. په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګورئ. د ایکسپریس ټریبون په ریپورت کې راغلی چې کڅه هم په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات او استادان او کمرې کمې وي، خو په خبر سره نږدې بډبیره کې داسې سکول هم شته چې پکې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیاتې دي. د ریپورت مهمې برخې لمنور شو.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې ریپورت کې راغلی چې د پیښور په څنګ کې د بډابیرې د ارټ کورونو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادانه او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي پکې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومان د اووم جمعات او دوه د شپږم جمعات زده کوونکي دي. د یاد سکول مشر استاد رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نور ماشومان داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادان نور سکولونو ته بدل شي او پاینده کې به د سکول ته د نور استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا ریپورت د اووم جمعات د یو زده کوونکي سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالي سکول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کم دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکي وای چې نه د ساينس لیبارټري شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپانه لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکي کمې وي، خو حکومت د دې باوجود دې ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړې کړې. د زادولي په نوم یو ځای تنوایي حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړی، بلکې د نوې ودانیو په جوړولو بډو رشوتونو او درغلیو ته مخه ورکول کیږي. بلخوا د تعلیم د سانګې ځلی مشر الفت بیگم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډابیره کې زیاتره جنکۍ له ویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې داخلولو ته مایله کړي.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو لپاره د مقابلې یا سیالۍ د امتحان تابعا کړې وه. مقابلې کې ښه کارکردګۍ ښوونکو ته په سکالرشپ او انعامونو ونازول شول. د یاد سازمان په وینا د خیبر ایجنسۍ اولس او په خاص توګه زده کوونکي له ناامنۍ ډیر اغیزمن شوی دی چې ورسره د اکثر زده کوونکو تعلیمي نیمګړتیاوي رمخته کیږي، خو د دې باوجود دوی په دا قسمه مقابلو کې برخه اخلي او خپل ځان مخته بوزي. تفصیل د ځلان صدرۍ په دې رپورت کې ورو.
د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ سلور سوه لس زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې پکې لومړی راتلونکي دیرش زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمی اسانتیاوي ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي، په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کټګریز کې تقسیم هم. یو به هغه کټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو، دوه کټګری به موږ سره هغه وي چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو. ما لکه د سکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسره به دا ان شاء الله افیشلی د خیبر یوتي طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلي کوشش وي زمانه مرګرو چې هغه
د مقابلې امتحان کې برخه اخستونکي د جمرود خیبری جنسي صدام حسین وای چې د سیول ټیکنالوژي زده کوونکي دي او په زده کړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده.
اصل پلان می ډرایوینګ کې وی کی ډا بچنه وی دوبره ما سره غنښت چې زه یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم، نو دې وجه نه بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی.
زګه چې مونږه ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوغه ټول په لپټاپ کې کینو دیو چې ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم خاري به پتا کړی و نو زه زګه راغلم دا ټیسټ پر ما چې زدا لپټاپ خام حاصل کړ.
د علي مسجد اوسیدونکو حضرت عمر چې دولسم جمعه زده کوونکې دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو زکه د مقابلې امتحان ته راغلی دی.
زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته زم او مخصوصان کې بیا کارخانه کې کار کوم. هم د ماچسو کارخانه کې شپږ اته 2000 روپۍ تنخواه جوړو بس په هغه باندې کار کوم. د ټیسټ لپاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې زه که دې کې سکالرشپ باندې زه وشم نو زه به تھرډ ایئر ته د ایډمیشن وکړم او که دې کې سکالرشپ کې وشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې. دا به زما آخري کتاب وي.
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې لنیمو څخه زیات زده کوونکي جینکۍ او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي چې لاملونه یې نامني بې کوره کېدل بې وزلي د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په سهال
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداروي د کابل خار د چاپیریال روان وضعیت بعد د خار هوا لا ککړکړي. د کابل خروالۍ چارواکي وایي د امکاناتو کموالی او د عامو خلکو کمزورې ښاري فرهنګ سبب شوی چې د ښار چاپیریال زیانمن شي. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې ورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتي تانستن همي سيستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو ديار لس دولتي ادارو سيستمونه جوړ کړي خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپريال د خوندیتوب د سيستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپريال ته یې زیان رسیدلی دی.
د هم موبایل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمۍ کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د خار هوا ککړول شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور لمخه افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې سکم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوچه ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري تر څو چې رسمیت پیلېږي. د ښار ډېرې سیمې ککړې وي خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره د ښار د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
د ځوانانو غږ
ما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړم.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوزې چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار عالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای
شئ. اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ، تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د دې خبري غړي روستۍ شیبي دی اوریدونکو، زه تاسو ته ما چې دا محل موږ سره یو مرکه ده چې د جنوبي وزیرستان د واڼه سره د تعلق لرونکي شاعر عجب نور جذباتی سره ده. عجب نور جذباتی ل ډیرو کلونو رهیسی شاعری کوي او داغه په خبره دا محل یې ټوله شاعری په قلم او کتاب باندې ده او دا په خپل شاعری کې هم د دې خبرې ذکر کوي چې څنګه د وزیرستان ځوانان کولای شي چې د ټوپک پر ځای قلم ته ترجیح ورکړي. ل عجب نور سره د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي او د هغه ځنې شعرونه یې هم په خپل رپورت کې راغستي. راځي چې په ګډه وګورو. شو
د سولی وزیرستان ورنه ډب کوټ کاریزی کلی و سدون کی عجب نور جذباتی د جذبات و هندارا پر نوم د شعرونو اولنای کتاب چھپ شوای مارکیټ تر و تلای دای د کتاب سرپانا رنگینا خوندورا دا غرونا د غرونو پسوکو د مر سترګې شغلې د غرونو په لمنوکش رنگا رنگ گلونو او بیا د مست اباسین دریا په غرزنګونو چپو تر غزدلې دی. په دغه رنگ منظر پر اشتیا دے عجب نور جذباتی دے جذباتو اکاسی کوی کتاب پشپتا پانو شپیش شلا مخونو مشتمل دائے نہا نظمونا یویش تھائی کو دولس دو شریزے او دے پشتو اردو اتا پنزوز غزلونا پکش لکھ شوی دی. مشال ریڈیو پداغا اوالے سرا دے عجب نور جذباتی نہا زن پشتن کڑی دی دغو پشتنو او دے جذباتی زوابونو تاہن لج غوش ونسے سمرا مدا کېږي چې شاعری دې لګیا کړې ده.
د کل نینه سوا یوتیا نه اوخلا تر نن ورځې پورا چې کیم پنځه دېرش کلا پیرا کېږي زه شعر لیکم.
د جذباتو اندارا د اولنای چاپ کتاب ده.
دا د مو اولنای کوشش او چاپ کتاب ده.
د چاپ کې دو قابل نور مواد ها لري او کنا
ویلنا مواد رو سره شته. د ارمنی دنیا په نومو یو بل نه چاپ کتاب لاره په خا اراده مې دو چې زر یې چاپ کو مارکیټ ته رو
دیوانو شاعرو ننی کڑک جنو آلاتو پبارک شے شیرونا لکھی ویائی
دے تیرے درش چلوشت کولی راسے پلارا بارا پشتونخوا کے چکیم کڑک جن حالاتی آغی چول پشتون شاعرون او دے ون شاعرون پا خصوصی توگا اڑچاولی دی. دے آری و شاعر کلام چے ویائی یا وروے دے موجودہ حالات اکاسی و پکشوین او ویائی وی
شا جذباتی صاحب دے جذباتو ہندارے نبا دے مشال اوردون کیو تا دے خپل خواش دے کلام کما نامو
مونگ رنا غواړو دا نه چې ټوپکونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو نه په ټوپک څوک لوی مقام ته رسي تل په قلم و خپل مرام ته رسي چې څوک د علم ولور بام ته رسي آرام به مومي و آرام ته رسي په مکتبونو کې د علم مشالونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو په پښتونخوا اورونه نه لګاو سوری کې دای په لمبو نس وځاو د چا کلی کورونه نه ورناو په ادیرو کورونه نه بدلاو په ګران هیواد کې نه د چا انقلابونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو. راځئ چې ټولې دښمنۍ ورکې کړو، راځئ چې ټولې بدمرغۍ ورکې کړو، د دې وطن نه بدرنګۍ ورکې کړو، چې یو وجود شو ځان ځانۍ ورکې کړو، چې مو پګړۍ چګې ساتي داسې نسلونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو.
جنوبی وزیرستان د واړه شاعر عجب نور جذباتی چې زموږ خبریال سلام مسعود ورسره خبرې کړې وي، تاسو دوی شاعری هم ورده او دوی په ژوند هم خبر شوئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او که نه؟